آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د پاوس په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی د مصر د نوی جمهور رئیس په حیث لوړه وکړه. د انتخاباتو د لومړي پړاو کاندید قیوم کرزی د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره ملاتړ اعلان کړی دی. او عراقي چارواکي وایي د کردانو د کندی د ګوندي دفتر نه بار د بم غبرګې چاودنې شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم پړاو د کاندیدانو پلویانو نن سوسو ځای غونډې کړې دي. په دې باره کې د رپورټ نه علاوه دا هم ګورو چې د اول او دویم پړاو د انتخاباتي مبارزو توپیرونه سي دي. خود دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزای صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو د لومړي پړاو کاندید قیوم کرزی په دویم واري انتخاباتو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه رسمن ملاتړ اعلان کړي. قیوم کرزی د جمهور رئیس حامد کرزی ورور نن په کابل کې په رسمي غونډه کې چې په انټر کانټینینټال هوټل کې جوړه شوې وه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره د خپل ملاتړ اعلان وکړي.
د وطن په دې حساسو حالاتو کې زه عاطفي نه بلکې په اقلاني شوکار کې تشویق کړم او دلته اعلان کوم چې زما انتخاب په دوهم انتخاب په دوهم انتخاباتي پړاو کې
قیوم کرزی د غونډې ګډون کوونکو ته چې د ده او د اشرف غنی د ټیمونو غړي پکښې وویل چې د انتخاباتو د دویم پړاو له کاندید اشرف غنی احمدزی سره یې د عواطفو پر اساس نه بلکې په عقلاني لحاظ د ملاتړ پرېکړه کړې ده. قیوم کرزی وویل دواړه کاندیدان سره پیژندګلوي لري، خو څرنګه چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی تګلارې معیاري دي نو ځکه یې ملاتړ کوي. همداشان قیوم کرزی له خپلو پلویانو وغوښتل چې د جوزا په 24مه نېټه دي ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته رایه ورکړي. قیوم کرزی د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د زلمی رسول سره یو ځای سو. همداشان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د دویم پړاو کاندید ویل. قیوم کرزی یې پخوانی ملګری او ملي شخصیت دی او دغه فیصله یې د ملي وحدت د تامین لپاره مهمه ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویل تر پرونه داسې حادثه روانه وه چې 1,000,000 خلک له رایو محروم کړی سي، خو د یې مخه ونیوله.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. محلی افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې په سیلابونو کې د اویاو نه زیات کسان مړه شوي دي او زرګونه نور بې کوره شوي دي. د بغلان د ولایت د طبیعي آفاتو د چارو د ادارې سرپرست مسعود کوهزاد ویلي دي
4 نفر دیروز کې شهید شیدګي فلن اکثریت شکش ده اقلیت ده در بین دریا فلن باقی ماندګي است کې جوانو اوازو برادرای مو رفتګي است
د ویل چې تر اوسه پورې چې موږ ته کوم رپورټونه رسیدلي دي هغه ښیي چې 4 وژل شوي دي او مړي کورنیو ته سپارل شوي دي. دا وایي د نورو مړو د پیدا کولو عملیات ادامه لري او د 800 زیات کورونه سیلاو بیخي وړي دي. د ژغورنې کارګران نن د بغلان د ولایت د ګذرګای نور په ولسوالۍ کې چې پوځي هلیکوپټرې زرګونو بې کوره شوو خلکو ته ضروري خواړه رسول الیزلې کوي چې نور مړي پیدا کاندي. د محلي پولیسو قماندان فضل رحمان ویلی دی چې زرګونه خیمو خوړو د سکلو بو او درو درملو ته ضرورت دی. چارواکي وایي احتمال لري چې د مړو شمیر زیات شي ځکه چې لسګونه نور کسان لا ورک دي. د دې سیلاونو نه یوه میاشت مخکې د سختو بارانونو له امله ځمکه ښویېدلې وه او د بدخشان ولایت ته نږدې یو بسته کلی لاندې کړی وو چې سلګونه خلک هلته وژل شوي وو. د افغانستان په شمالي سیمو کې په پسرلنیو بارانونو کې معمولا ځمکې ښویېږي او خام کلي او کورونه چې د اوبو او خټو زور نه لري لاندې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د طالبانو لخوا آزاد شوی امریکایی اسیر بوی برګډال په جرمنی کې په وروختون کې چیرې چې د نوموړي درملنه کېږي ویلي چې هغه د طالبانو لخوا په قفس کې اچول شوی و او شکنجه شوی دی. هغه وایي چې طالبانو ځکه هغه وهي او شکنجه کوي چې غوښتل یې د طالبانو د ګیر څخه وتښتیږي. د روغتون یو چارواکي دا خبرې د نوم د نه افشا کېدلو په شرط کړي دي، ځکه هغه د دې اجازه نه درلوده چې د برګډال د ګرفتاري د شرایطو په هکله خبرې وکړي. دغه چارواکي ویلي چې دا مشکله خبره ده چې د برګډال لخوا بیان شوې کیسه تایید شي. برګډال چې اوس 28 کاله عمر لري، په 2009 کال کې د خپلې نظامي قطعې څخه یو دم ورک شو. هغه د طالبانو سره 15 کاله بند تیر کړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. امریکا دوه رتبه ډیپلوماټان جینوا ته لیږي چې د ایران د چارواکو سره د ایران د جنجالي اتمي پروګرام په اړه کې مخامخ وغږیږي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال او د ایران سره په خبرو کې د امریکا د هیئت رئیس او په سیاسي چارو کې د مرستیال معاون ویندی شرمن به سبا او بل سبا د ایراني چارواکو سره وګوري. د ایران د اتمي چارو ستر مذاکره چی عباس عرقچی نن د ایران د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دوشنبه په ورځ به د امریکایي چارواکو او هم د غراز د اروپایي اتحادیه د خارجي پالیسۍ د عالی رتبه استازي سره وګوري. د همدغه راز ویلي دي په مذاکرو کې به د ایران د اتمي پروګرام له کبله په ایران باندې د غرب د بندیزونو په مسلې هم خبرې شامل وي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د جون په 14مه په اتمي پروګرام باندې بین المللي خبرې شروع کیږي. په دې خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو امریکا، روسیه، چین، برتانیې، فرانسې او جرمني استازي ګډون کوي.
د مصر د پوز په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی د مصر د نوی جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. دا مراسم د مصر په ټاکنو کې د بری تر اعلان وروسته چې څکله اور باندې شک هم نو موجود تر سره سول. السیسی هیواد د وفاداری قسم یاد کړي.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله.
زه په خدای قسم یادوم چې د هیواد جمهوری نظام ساتنه او د اساسي قانون درناوی وکوم او په بشپړ توګه به د خپل خلکو ګټي او د هیواد خپلواکي خوندي ساتم او ترڅنګ به د ملت یووالی او امنیت هم خوندي ساتم. نن د قاهرې په سترې محکمې کې د دې ژمنو په تکرارېدو سره د مصر په سیاست کې یو نوی فصل پیل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. عراقی چارواکی وایي د کوردانو د ګوندی دفتر نه بهر د بم غبرګ چاودنې شوې دي. په دې چاودنو کې لکه تر لګه ولس کسه وژل شوی او له 500 نه زیات زخمی شوی دي. د نننې چاودنې د ځانمرګي حمله په شمول د جمهور رئیس جلال طالبانی د کوردستان د وطن دوستۍ د اتحاد د دفتر سره نږدې شوی دي. دغه دفتر ته څیرمه د امنیتي قوې ودانې ده. دویمه چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې د عاجلو حالاتو کارګران د لومړۍ چاودنې د پیښې ځای ته ورسېدل. تر اوسه هیچا نه دي ویلي چې د بغداد شمال ختیځ خواته د دیاله د ایالت د جلوله په خارګوټي کې دغه حمله یې کړې ده. پرون په بغداد کې د موټر بم په یو لړ چاودنو کې قریب 60 کسه وژل شوي وو. دغسې حملې روزمره کیږي چې پرون یوه حمله د عراق په پوهنتون کې وشوه. د چین د بارنۍ چارو وزیر په نیوی ډیلی کې د هند خارجه وزیر سره د دې دوه حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړي کېدلو په لارو چارو غږېدلې ده. خارجه وزیر وانګ یی نن د هند پایتخت ورسید او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج هرکلی وکړ. دا په تیره یوه میاشت کې قدرت ته د مودی د رسیدو راهیسې چې د رایو په غټ اکثریت د ملک جمهور رئیس شوی دی د دې دوه هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې لومړنۍ غونډه ده. همدغه راز توقع کیږي چې وانګ یی د سه شنبه په ورځ چین ته د روانېدونه مخکې د جمهور رئیس مودی سره هم وګوري. هند د چین سره په تجارت کې 30 بلیون ډالر کسر لري او توقع ده چې مودی به د دغه کسر د کمولو او په چین کې هندي مالونو ته د بازارونو د پیدا کولو هڅه وکړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په کاسوو کې نن رای اچونکي دا فیصله کوي چې صدر اعظم هاشم تاچی دریم ځل صدر اعظم شي یا نه، او همداشان د پارلمان نوو کاندیدانو ته رای ورکوي. یو البانیایی پروفیسر ویلی دی که چیرې بدلونونه راځي نو سرګنده ده چې هغه به د اصلاحاتو دپاره وي. خدای وایي چې موږ یو او عین خلک، نو زه کومه آینده نه وینم. دغه عمومي انتخابات د ښاغلي تاچی او په اروپایي اتحادیه کې د دې ملک د داخلېدو امتحان ګڼل کیږي. د امریکا سمندري جنگي بيړيو د مديتراني په بحر کې 228 مهاجر هغه وخت وژغورل چې ورته ټلیفون شو چې یو بيړي د ډوبېدو په حال کې ده. دغه جنگي بيړيو د ایتالیا د نظامی غزمه الوتکې د راپورټ نو ورسته چې شپږ وړې بيړي لیدلې او یو ډوبېدله د دې مهاجرو د ژغورنې عملیات شروع کړل. د سمندري چارو مسولینو پرونو ویل دوه بیړیو په سمندر کې دغه خلک وژغورل، بیا یې ډوډۍ، دارو درمل او خیمې ورته ورکړې. یوې امریکایي بیړۍ د 200 نه زیات خلک د جمعې په ورځ نظامی بیړیو ته انتقال کړ او 15 کسان نور سمدستي د شنبې په ورځ د دارو درملو لپاره مالټا ته انتقال شول. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د سپورت خبرونه هم لرو خو تفصیلي متي ولا عبد سیوی. عبد سیب، څه خبرې دي تازه؟
من د سپورت د پر خاص د کرکټ مینوال چې افغانستان کې دي خلک تعقیبوي، هغه یو ورځنۍ د کرکټ سیالۍ چې په کابل کې شروع شوې وي، په کابل کې عمومي د کرکټ په میدان کې، بیا د زرملوال شخصي میدان کې اوس خبره تللې د ننګرهار ته د غازی امان الله خان په کرکټ لوبغالي کې لګیا د لوبې کیږي. دولس ټیمونه دي چې هغوی د افغانستان د بابا ملت د ولایتي یو ورځنۍ سیالۍ په لړ کې لوبې کوي چې په اول برخه کې د شپږو ټیمونو نه د کابل ټیم او د ننګرهار ټیم دویم پړاو ته، یعنی سیمی فائنل ته ورسېده. نن سبا دغه لوبې روانې دي، دې کې دویم چې کوم ګروپ لګیا دی لوبې کوي چې هغې کې شپږ ټیمونه دي: لغمان، پکتیا، پکتیکا، پنچیر، کونړ او میدان وردګ. د نننۍ لوبو تازه حالت دا دی چې لغمان پکتیا نه ګټلې ده او کونړ د پکتیکا نه ګټلې ده. او لغمان تکړه ټیم دی په دې ګروپ کې اوسه پورې، چې په شپږ لوبو کې اوسه پورې چې کومې لوبې پنځه کړې دي، څلور هغه ګټونکي دی. لغمان ډېر مخکې روان دی، ورپسې بیا کونړ دی، بیا ورپسې میدان وردګ او داشانتي پکتیا پکتیکا.
یعنی لغمان اول درجه دی،
لغمان د خپل ګروپ کې اول درجه دی. نو معلومات ورکو د ولایتي سیالیو د کرکټ ملت به چې کوم د جام الیټ جام ورته وایي، دغه وروستی حال من غورتون کوته او د کرکټ مینه والته ورسو.
ډیر مننه تاسو
ته، شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د رسیدلو راپورټونو له قراره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو په لړ کې د دوه کاندیدانو کمپین روان دی. کاندیدانو د دې کاندیدانو پلویانو د هیواد په مختلفو ځایونو کې غونډې کړي دي. زمونږ همکار رحیم ګل ساروان د دې دویم ځلي انتخاباتو د کمپین د نن ورځې مهمې خبرې موږ ته کوي. ساروان صاحب، ستړی مشئ.
مننه تاسو هم ستړي مشي زیبا خور. نن ټاکنیز مبارزه هم وی دواړو کاندیدانو. لومړی که د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز مبارزه په تړاو راشم، قیوم کرزی چې د جمهور رئیس حامد کرزی مشر ورور دی او په لومړی پړاو کې کاندید و چې بیا وروسته د ډاکټر زلمی رسول په ګټه باندې تیر شو، هغه د کانټینټل په هوټل کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. وی ویل چې دا د عواطفو په اساس باندې نه کوي، بلکې د عقلانیت په اساس باندې دا پریکړه کړې ده او د ډاکټر اشرف غنی احمدزي پروګرامونه معیاري دي. بیا دغې غونډې ته ډاکټر اشرف غنی احمدزي وویل چې تر پرونه پورې هسې داسې وه چې 1 میلیون کسان له په ټاکنو کې له رایې ورکولو محروم شي، چې د یې مخه نیولې ده. او وینا یې دا وه چې په ځینو ساحو کې هلته د محلونو یا چیرې چې خلک رایې ورکوي دا بل شوي وو. د دې تر څنګ نن د کاکړو د قوم استاذ حمله ډاکټر اشرف غنی احمد زینه خپل ملاتړ په کانټینټل هوټل کې اعلان کړ. د ډاکټر اشرف غنی احمد زینن بل ټاکنیزه مبارزه لغرمی مخ کې د وزیر آباد چې هلته تر ډیره پوری هزاره میشتي سیمه ده، هلته ټاکنیزه مبارزه درلودله او خپل مرستیال سرور دانش سرور غلیو او هلته ځوانانو او پلویانو ته وویل چې که وخت ورسیږي نو د باکیفیت د حکومت حکومتواری ته به ډیر زیات کار کوي. ډاکټر عبدالله په خپل نن بغلان ولایت تللی و، هلته ټاکنیزه مبارزه درلودله او خپلو لسګونو او سلګونو پلویانو ته یې وویل چې د جوزا په څلورویشتمه د ترای ورکړی او وینای دا و چې د یک وخت ورسیږي اصلاحات رامنځته کی. د دې ترڅنګ لږه شیبه مخکې د ډاکټر عبدالله په کور کې یو بل ټاکنیز مبارزه و چې هلته هم یو ویډل له ډاکټر عبدالله نه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې ترڅنګ د خلیج په هوټل کې یو بل ډلې هم له ډاکټر عبدالله خپل ملاتړ اعلان کړ. تاسو خبرې سي چې ټاکنیزو د جوزا سره رښتې می د ټاکنو ورځ ته لګی شي به پاتې دي. دواړو کاندیدانو خپل ټاکنیزو مبارزو ته سخت مبارزه یې لاپسې کوي کړی ده او هر ورځ ملاتړونو او دا ډول د خلکو یو ځای کېدل د دواړو کاندیدانو سره روان دي.
یوه مسله سروان صاحب د قطب الدین هلال صاحب او هدایت امین ارسلان دریز معلوم شو؟
د هدایت امین ارسلان په تړاو باندې تروس پر هیڅ دریز نه دی معلوم او نو ویل کیږي نه ټیم هم په دې تړاو باندې څه وایي نه خپل هدایت امین ارسلان څه ویلي دي چې د هله چا سره یو ځای کیږي. د قطب الدین هلال په تړاو باندې ما پرون له انجینر محمد خان سره چې د ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال دی د هغه سره مرکه درلودله او همدا پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا قطب الدین هلال له دوی سره یو ځای شوی یا یو ځای کیږي که نه. ظاهرا د ډاکټر د انجینر محمد خان ځواب راته دا و چې خپله قطب الدین هلال لا تر اوسه پورې ورسره نه ده منلې چې له ډاکټر عبدالله سره یو ځای شي. خو وینا یې دا و چې د هغه یوه ډله او یا البته ځینې مرستیالان یې له ډاکټر عبدالله نه ملاتړ کوي. خو د دې تر څنګ ځینې داسې ریپورټونه ورکول کیږي چې لا هم دواړو اړخونو یا نه قطب الدین هلال منلې ده او نه هم د ډاکټر اشرف غنی احمدزي دفتر دا منلې ده. داسې ریپورټونه دي چې قطب الدین هلال د ډاکټر اشرف غنی احمدزي له ټیم نه یعنې د تحول او تداوم له ټیم نه به ملاتړ وکړي. خو په دې تړاو باندې لا اوسه پورې هم قطب الدین هلال چپه خوله دی او رسنۍ سره هیڅ د دې ویلي احتمال د دې هم وجود لري چې یا د ډاکټر عبدالله په طرفداري لاړ شي او یا هم د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په طرفداري. خو لا هم دوه ورځې پاتې دي نو معلومه وشي تر څو دوه ورځې کې چې د طرفه پاتې کیږي او کوم اړخ ته میلان شي.
ډېر زیاته مننه ستاسو د کور ودانی رحیم ګل سروان صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د جمهوری ریاست لپاره د تیرو انتخاباتي مبارزو او د دویم پړاو په انتخاباتي مبارزو کې ستاسو په نظر فرق او توپیرونه شته؟ زموږ همکاري نوشابی آشنا همدغه پوښتنه د څو کسانو سره مطرح کړي او دغه راپورټ برابر کړي.
دا ځل د ټاکنو د دوم پړاو لپاره د ټاکنیزو مبارزو خوند او رنګ بدل ښکاري. یو شمېر افغانان یې د لومړي پړاو ټاکنو د انتخاباتي مبارزو سره په څو دلایلو توپیر له ورایه څرګند ګڼي، حتی د تیرو ټاکنیزو مبارزو سره یې د پرتلې وړ نه بولي. د نورستان ولایت اوسیدونکی امان الله عنایت رحمان وایي د وري د میاشتې د 14 نیټې ټاکنو لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې جمهوري ریاست لپاره نوماندانو د خپل ټیم تګلارو او برنامو دفاع کوله، یو د بل برنامې هم ردولې، خو ځینې مسایل دومره برملا نه وو. مګر په روانو ټاکنیزو مبارزو کې ځینې خلکو په ښکاره توګه موقفونه خپل کړل.
تیرو ټاکنیزو مبارزو کې داسې څه وو خو دومره برملا نه، څوک د چا ته شخصي توهین وکړي یا د قومګرایي پکې موجود وسي او یا احزابو چپیانو راستیان سره وپیژندل شي، ولی په دې انتخاباتو کې حتی چپیانو راستیان سره هغوی ځان په ځان ته موقفونه لټوي او همدارنګه قومګرایي پکې اضافه دی. نو په ځای د دې چې دوی یو سالم رقابت مابین سره وړي، خشونت طرف ته وړي دغه مبارزه د انتخاباتي.
د لومړي پړاو سره د روانو ټاکنیزو مبارزو د توپیر دلایل د افغانانو په نظر فرق لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد آصف د لومړي پړاو ټاکنو لپاره په انتخاباتي کمپاین کې ولایتي شورا ته د ولاړو نوماندانو شتون او جمهوري ریاست ته د اتو کاندیدانو شمیره په ټاکنیزو مبارزو کې د خلکو د پراخ ګډون سبب بولي او وایي چې د ټاکنیزو مبارزو پروسه اوس بل ډول ده.
لکه څنګه چې په 14 د حمل باندې خلکو پراخ ګډون وکړ، یو لامل هم د ولایتي شوراګانو د نوماندانو منډې تړلې وې چې مخامخ د خلکو سره په تماس کې او نسبت ولسمشري نوماندانو ته. نو د خلکو په ډېره هڅونه کې او په ټاکنو کې د برخې اخیستنو یو لامل د ولایتي شوراګانو د نوماندانو شتونو د دې ترڅنګ د ولسمشري اته نوماندانو چې دوی هم په بیلابیلو وختونو کې خلکو ته مراجعه کول او خلک یې په ټاکنو کې ګډون ته هڅول. په دویم پړاو کې دا پروسه یو ډول بل رنگ لري. یو دا چې د ولایتي شورا نوماندان په دې دور کې نشته. دویم دا چې په دې دور کې یوازې دوه نوماندان د ولسمشري لپاره پاتې دي او زمنان د دوی لپاره د کمپاین ورکر شوی وخت هم د تیر هغه په نسبت تیر کم دی. دوی به ونشي کولای چې ټولو سیمو ته د افغانستان ټولو خلکو ته رسیدګي وکړي. چې څومره ما دا مجلسونه څارلي دي د لومړي پړاو په دویم پړاو کې هغومره د خلکو هیجان او شور دا نه تصور کېږي. معمولا دا غونډې ما ته ډېرې پیکه ښکاري. دا هغومره شوق چې په تیر دور کې د خلکو سره ځکه هغه د دور دپاره خوښه یو کال مقدماتي کار شوی او ټاکنو د کمیسیون د خوانه د مدني ټولنو د خوانه پر د حکومت د خوانه د خلکو هغه بلولې راپارولې وي. خو په دا دور کې هغومره چې لازمه ده زه هغومره دلچسپي د خلکو په دویم پړاو کې نه وینم.
سره له دې چې د خوس ولایت اوسیدونکو کرامت خان خپلواک د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو د نظر چې د تیر په نسبت اوسنۍ انتخاباتي مبارزه کم رنګ دي منی. خو په ټاکنو کې د خلکو په پراخ ګډون ډاټمن دي.
او فرق دا دی چې مخکې خو د ولایتي شورا کاندیدان ډېر وو. په ښار کې به عکسونه بینرونه دغه هغه به ډېر وو ځکه د دوی کاندیدان مبارزې وي. نو اوس هغه ولایتي شورا کاندیدان نشته. د دوی کاندیدانو په منځ کې هغه دی نو تفاوت دا دی چې مثبت نورو انتخاباتي تیرو انتخاباتو ته اوسنۍ انتخابات چې دي دا یو څه کمرنګه دي. نو د عکسونو بینرونو نه علاوه د خلکو علاقه زیاته ده ځکه دغه د سرنوشت دی. هر څوک په دې فکر کې دي چې موږ باید په دې ټاکنو کې برخه واخلو. انتخاباتي مبارزه ګڼه ډېره صحیح روانه ده. په تېرو ټاکنو کې ښځو علیحده غونډې نه وې نیولې. همدا ځل جوته شوه چې اوس به ښځې هم راووځي د کورونا
د روانو ټاکنیزو مبارزو په حق له اندېښنې وړاندوینې او په ټاکنو کې د خلکو په پراخ ګډون شک. دا ټولې هغه خبرې دي چې څرنګوالی به یې د ټاکنو ورځ ځواب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پاوس په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی نن د مصر د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په دې حق له د امریکا غږ آشنا تلویزیون دغه رپورت واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقسم بالله العظیم
زه په خدای قسم یادوم چې د هیواد جمهوري نظام ساتنه او د اساسي قانون درناوی وکوم او په بشپړه توګه به د خپل خلکو ګټه او د هیواد خپلواکي خوندي وساتم او ترڅنګ به د ملت یووالی او امنیت هم خوندي ساتم.
نن د قاهره په سري محکمې کې د دې ژمنو په تکرارېدو سره د مصر په سیاست کې نوې فصل پیل شو. بهر د خاغلی السیسی ملاتړی د تحریر په څلور لار کې خپلې خوشحالۍ مانځي.
زه خاغلی السیسی ته نن د هغه د وفاداری د لوړې مبارکي وایم. خدای دې دا کال مونږ او ټول مصریانو ته د خوشحالۍ په کال بدل کاندي. هله لرم چې خدای مو د تیر وضعیت نه وساتي او مونږ به هم ښه خلک اوسو. که خدای وغواړي نو لکه څنګه چې هغه وویل مونږ به د مدنیت د مور مقام بیا ترلاسه کړو.
خاغلی السیسی یو کال مخکې د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی را پرځولو نه وروسته واک ته رسیدلی. السیسی د مرسی په وخت کې د پوځ مشر و. د محمد مرسی ملاتړی ګوند اخوان المسلمین د دې ټاکنو سره خپل مقاطعه اعلان کړه. له همدې امله د پوځي حکومت لخوانه سخت وټکول شول. نوی جمهور رئیس په هیواد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او مات ګډ ویجاړ اقتصاد ترڅنګ د راز راز ستونزو سره هم مخامخ دی. د خاغلی السیسی اکثر مخالفین د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د دوران پشن په هیواد کې د استبدادي نظام د بیرته راتګ څخه ویر لري. خاغلی السیسی د حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د استخباراتو د اداري مشري په غاړه درلوده. خاغلی السیسی پنځم مصری جمهور رئیس دی چې د پوځ د مشرتوب له لارې د جمهور ریاست مقام ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروگرام کې په دې غږیږو چې د انتخاباتو د غروانې مبارزې د دویم پړاو په انتخاباتو باندې څه اغیزه کوي. د پروگرام قربان نو شابه آشنا او حفیظ آصفی صاحب دی. د سټوډیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1-16. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو کاندید قیوم کرزي په دویم واري انتخاباتو کې له ډاکټر اشرف غني احمدزي څخه رسما ملاتړ اعلان کړی دی. قیوم کرزي د غونډې ګډون کوونکو ته چې د ده او د اشرف غني د ټیمونو غړي پکښې وویل چې د انتخاباتو د دویم پړاو له کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزي سره د عواطفو پر اساس نه بلکې په عقلاني لحاظ د ملاتړ پرېکړه کړې ده. محلی افغان چارواکی وایي دا بیاونه زیات کسان د افغانستان په شمال کې په سیلابونو کې مړه شوي دي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. د بغلان د ولایت د طبي آفاتو د چارو د ادارې سرپرست دغه خبرې کړې دي. د طالبانو لخوا آزاد شوي امریکایي اسیر بووی برګ ډال په جرمني کې په یو روغتون کې چیرې چې د نوموړي درملنه کېږي ویلي دي چې هغه د طالبانو لخوا په قفس کې اچول شوی وو او شکنجه سوی دي. هغه وایي چې طالبانو ځکه هغه ووي او شکنجه یې کوي چې غوښتل یې د طالبانو د ګیر څخه وتښتیږي. امریکا دوه لوړ رتبه ډیپلوماتان جنیوا ته لیږي چې د ایران د چارواکو سره د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په هکله مخامخ خبرې وکړي. د مصر د پوز په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی د مصر د نوی جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. د مراسم د مصر په ټولټاګونو کې د بری تر اعلان وروسته چې هیڅ کله قربانی شاکا موجود نه و تر سره سول. او عراقي چارواکي وایي چې د کوردانو د ګوندی دفتر نه بهر د بم غبرګونی چاودنې شوې دي. په دې چاودنو کې لږ تر لږه ولس کسه وجل شوي دي او له 50 نه زیات ټپیان شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د میلمنو سره دا مسله راز کړو چې د انتخاباتو د غروانې مبارزې د دویم پړاو په انتخاباتو باندې څه اغیزه کولی شي. لږ وروسته کولی شئ خپرونې ته زنګ ووهئ. نمبر دی 202-619-1-16. دا د څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.